میلیونه د سترفی سنټر چې د هغه تقریبا 4 میلیونه بودیجه اټکل شوی د چپدی باندې به مصرفيږي. دا دوه کلینیکونه څخه به لزر کسان مستفید شي د سې خدماتو څخه.
بلخوا خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبی وای چې ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خلکو ته لازم روغتیایي خدمتونه برابر شي.
زه ډاډ درکوم چې ان شاء الله د عامه روغتیا سکتور په برخه کې ستونزو ته په کتو ولسونو ته اړین خدمات عرضه شي. په نږدې آینده کې به د صبروی ولسوالۍ کې هم زمونږ هغه د ولسوالۍ په کچه کومه شفخانه ده هغه به ګټه اخیستنه د سپارو، خو په مقابل کې به ان شاء الله په مساخیر ولسوالۍ کې د ولسوالۍ په کچه د بستریز روغتون چارې عملاً پیلېږي چې دغه پروژو په بشپړتیا سره به بیا هم په دغه سکتور کې نسبتا ستونزې راکمې شي.
د خوست مدني فعالان دا هم وایي چې مسؤلین دي د ولسونو د رضایت لپاره د یاد ولایت د روغتیایي خدمتونو له څرنګوالي او د دوا درملو د ورکړې له بهیر څخه جدي څارنه وکړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
درنو اوریدونکو سلامونه. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجله په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجله په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو او هنري راپور ترڅنګ په هنر جاج کې د پښتو حبسي شاعرۍ جاج اخیسته.
د عام خبره کړې و خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنه د غازی امان الله خان یا د امیر وړاندې د خبره کړې ده په وخت زندانی شو.
فنکار برخه کې انزورګر نثار احمد ایثار سره د هغه پر فن غږیدلی یو.
زما خو یوازنی هیله دا و چې زه کوشش وکم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه د بلا سیوری واوري.
څو ګامه لري څو ماشومان ناستو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا.
په ادب جام کې به د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر خرخبوند ژوند احوال واخلو.
لخپلوانو به بیلی گم پسرو سترګو دواړه سترګې می پوینو دی شړاندې.
او په ورخمین خیال کې به د شعر معصوم فرښتو ته د یو شاعر لیک واوري. زندگی لکه لګول تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتې دل دی، زندگی د ماشومانو جګې دل او رالوی دل دی، زندگی د مې په پل کې ل فرشتي مرسل د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ تیرونه په کابل کې ونمانځل شو. په یاده غونډه کې د کابینې د غړو سربیره یو شمېر لیکوالانو، فرهنګیانو او د پوهنتون استادانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ویل چې د فرهنګي میراثونو ساتنه یوازې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت دنده نه، بلکې د ټولو افغانانو دنده ده. د دغه را زیاته کړه چې په افغانستان کې په زرګونو لرغوني آثار او تاریخي آبدې شته چې تر اوسه پورې دغه وزارت په دې توانیدلی چې 5000 آثار ثبت کړي. د زیاتوي چې دا مهال د 900 فرهنګي میراثونو او لرغونو آثار لپاره د پیژندنې لوحې برابرې شوي او دغه وزارت په روان کال کې 22 تاریخي آبدې بیا رغولې دي. هیر د نوي چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې د ملي ورځې په ویاړ شپږ تاریخي آبدې له بیا رغونې وروسته پرانیستل شوې. د یادولو ده چې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې هم ونمانځل شوه. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره طبي تلویزیون جوړ شو. د چراغ په نامه دغه ټلویزیون یوازې طبي مسایلو ته ځانګړی شوی دی. د دغه ټلویزیون مسؤول همایون مصطفی وایي چې دغه ټلویزیون به په هیواد کې وقایوي مشورې ورکوي، د وروستیو طبي پرمختګونو په اړه به راپورونه برابروي او هم به تحقیقاتي ګزارشونه خپروي. د دغه ټلویزیون مشرانو له ټولو طبي ادارو، کارکوونکو او اړوندو دولتي نهادونو څخه وغوښتل چې د دې ټلویزیون په بریالیتوب کې ورسره مرسته وکړي. د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله ویل چې د هیواد شرایطو او بشمیره روغتیایي ستونزو ته په کتلو د دغسې یو ټلویزیون چې په وړیا ډول خلکو ته معلومات ورکوي اړتیا ډېره زیاته وه. اجرایه رئیس د دې نوښت ستاینه وکړه او ویې ویل چې دا ټلویزیون په هیواد کې د یوې سالمې ټولنې لپاره خورا ګټور دی او کله چې سالمه ټولنه رامنځته شي د هیواد ستونزې حل کیږي. ډاکټر عبدالله له ټولو دولتي او خصوصي ادارو څخه وغوښتل چې له دې خصوصي ټلویزیون سره همکاري وکړي. په بامیانو کې د بودا د ویجاړولو ولسم تلین وغندل شو. د وسلوالو طالبانو لخوا د بودا د ویجاړولو د ولسم تلین او له بودا سره د یوې شپې شپږم هنري او فرهنګي جشن په مناسبت په بامیانو کې غونډه جوړه شوه. د بامیانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست سید احمد حسین احمد پور په دغه غونډه کې وویل چې د کاب د میاشتې شلمه نیټه د فرهنګي میراثونو او د تاریخي ابداتو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده او له بعده مرغه چې موږ د بودا د ویجاړولو د ولسمې کلیزې او د نورو ارزښتناکو تاریخي آثارو د ویجاړولو په درشل کې یو.
د طلایي پڼو مېرمنې قدم په خیال پورته کوه میندې کړمه. د لنډې پاورې دو سره به مو حتمی د یوې داسې پیغلې انځور په ذهن کې وړاندې ورسره شوی وي چې تلی لرغونی او نازکې پڼې پر پښو وي. پڼې، کپۍ او یا هم مچڼې د افغاني اصیل فرهنګ هغه مادي توک دی چې له کلونو کلونو را په دې خوا د آریایي اقوامو د استعمال پایزار دي او لا هم افغانان او د منځنۍ اسیا یو شمېر هیوادونو اوسیدونکي په بیلابیلو شکلونو دا پایزار استعمالوي. نننی هنري راپور مو د پڼو په اړه برابر کړی. راځئ رحمت افغان ته غوږ شو.
پڼه چې ځینې پایزار بولی له لسګونو کلونو را پدې خوا په افغاني ټولنه کې رواج لري چې خځې او نری په پښو کوي، خو د نرانو په نسبت پڼې خځې ډېری په پښو کوي. ژورنالیست بختیار تلاشوای چې پڼې د افغاني ټولنې سربیره په هندوستان، بنگلاديش او اوسنی پاکستان کې هم په ډېر کم توپیر سره ګډ استعمالیږي.
پڼې د افغانستان په تاریخ کې خورا اوږده مخینه لري. دا د حتی د ویل شو چې د آریایي قومونو یا د آریایي وختونو نه راپاتې هغه پیزاوار دی چې تر اوسه پخ پوکیږي. پڼې چې دي دا حتی په آریایي سرودونو کې هم له دې نه یادونه شوې ده.
د نوموړي په خبره چې پڼې د افغاني اصلي فرهنګ هغه برخه ده چې لا یې هم د یو ځانګړي مود له مخې پیغلې، ناویانې او ځوانان په ځانګړیو مراسمو کې په پښو کوي.
خوند به هله وکړي چې دا بیا له هماغه ګنډې افغاني سره په هماغه رنګ کې په هماغه شکل چې ګنډې افغاني ګنډل شوي دا هم په هماغو رنګونو ګنډل کېږي. په افغانستان کې د پڼو هغه عصري پڼو چې اوس پیدا کېږي او هغه چې همې ډول ښکلی یا همې عصریت او اصلیت دواړه پکې پاتې د دې قیمتونه ډېر دي. مثلا له 2-3 زره افغانیو نه شروعات ته تر 20 زره پورې افغانیو پورې ما اورېدلي چې پڼې پیدا کېږي او خرڅېږي.
پڼې په افغاني ټولنه کې شاهانو او له شاهانو وروسته د ناویانو پایزار شو او تر ډېره وخته رواج وې. حاجي فهیم کوچای وایي چې په خپل واده کې خپلې مېرمنې ته پڼې اخیستې وې. دا چې دا پڼې څه ډول وي له هغه به یې واورو.
زریدارې پڼې به وي، دا غټ گاولې به وکنه، ډېر ګران به مو، او اوس هغه نه پیدا کېږي. هغه دومره ګران سوي دي چې به باندې ختم ده. ما په طریق نور محمد خان کې واده وکړ، په طریق نور محمد خان کې ما ورته واخیستې. اوس مې دی الله غاړه نه باندې له فکر مې وتلي دي چې په 800 روپۍ و او که په 800 روپۍ و پڼې نه وي. دا غونډه زری وي، دا غونډ زرورک باندې و.
دای وای چې په اوس وخت کې خو په افغانستان کې پڼې ډېرې نه جوړیږي، خو بیا هم له هندوستان او پنجاب څخه راځي او دلته یې خلک اخلي. پڼو د خپل نه پټېدونکي ارزښت له مخې خپل ځانګړی اغېز پر ولسي ادبیاتو هم غورځولی او په بیلابیلو ژانرونو کې یادونه سوې ده. د ننګرهار اوسیدونکی عزت الله مینناکی په اړه وایي،
پخوا دې ټوکې را سره کړي او پخوا دې ټوکې را سره کړي، اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شمه، او اوس د پڼو په چوکو ځي چې پیغله شم. زموږ د هیواد په بیلابیلو سیمو کې زړو ښځو د دې نه استفاده کوله او د هغې ساختمانو، ځانګړی ساختمانو چې دغه شاته به هم داسې یو د ښکر غوندې، یعنې سې وتلی ځای لرلو او دغه د مخ کې د پڼه چې وه چوکی دی به هم داسې یو څه قات غوندې او لکه تاج غوندې دغه لرلو. خو اوس مهال چې موږ ګورو، اوس د هغې بڼه یو څه بدله شوې ده، یو څه سپکې جوړې شوې، نازکې جوړې شوې دي.
دی وایي که څه هم وروستیو مهاجرتونو د افغانی فرهنګ ګڼ دودونه وځپل او نوي دودونه یې ومنل، خو بیا هم پڼه د افغانی کلتور هغه مادي توک دی چې لا یې هم ګڼ افغانان کاروي.
په پښتو ژبه کې د حبسیا یا زنداني شاعرۍ بیلګې له ډېره پخوا راهیسې شته. که د خوشحال خټک له دورې شروع کړو، نو د مغول په بند کې ویلي چې پس له بنده دی دا عزم، د خوشحال د خاطر جزم، یعنی ولې مخ مکې ته یا مغول سره رزم. د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د پښتو حبسه شاعری په نوم یو تازه سیډنیس کتاب خپور کړي. دا کتاب د هغه د ماستری تیزیس ته چې ل کلاسیکی شاعری نیولې تر معاصر شاعری پوری شاعران چې د وخت يرغلګرو لخوا بندیان شوی او هغه په بند کې شاعری کړي، د شاعری ترڅنګ د هغه ژوند هم ترسیم کړي دي. د هنر جاج په دې برخه کې په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد د عابد له خغلی ګلاب منګل سره د هغه د نوي کتاب جاج اخلي.
هنر جاج
پښتو شاعرۍ کې حبسیه شاعرۍ او د مهم موضوع باندې تیزس لیکلو ته مو څنګه پام واوښت؟
کله چې ما د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې د ماسترۍ زده کړې کولې، د زده کړې په جریان کې البته مو په دې فکر هم و چې باید د موضوع باندې فکر وکړو او د ماسترۍ لپاره تیزس ولیکو. بالاخره دا برخه چې ما اوس باندې تیزس لیکلی دی هغه په دې باندې ځینې لیکنې شوې وې او یا کومه ځینې نیمګړې رسالې او یا کتابونه هم په دې برخه کې چاپ شوي وو، خو دغسې بشپړ پوره معلومات چې له پیل نه هغه شاعري چې په زندان کې را پیدا شوې ده او یا په زندان کې ویل شوې شاعري ده د پښتو ژبې لا پیل نتر ورستی و زای پوری دغه سی بشپړ کتاب موجود نه وو. یو دغه خبره ده چې کوو هم دا رساله یا کتابونه یا ځینې لیکنې دا منحصر وي د کرخې دی غړه یا د بری پښتونخوا شاعرانو ته منسوب وي او یا کوزه پښتونخوا کې لیکل شوی ولته یوازې کوزه پښتونخوا شاعرانو پورې منحصر وي دا لیکنې. ما په دې کتاب کې کوشش وکړ چې د لرو بر د دواړو د پښتنو شاعرانو دواړو خواو چې هغه په زندان کې پنځونه کړي دي یا شاعري کړي ده دوی په ژوند باندې هغه شاعري باندې چې په زندان کې دوی ایجاد کړي ده یا تخلیق کړي ده دا تیزس ولیکل شو او بالاخره له هغه نه وروسته د تیزس دفاع وشوه او وروسته بیا همدا فکر سره و چې دا کړي یو کتاب په بڼه چاپ شي. زه فکر کوم چې دا به مرسته وکولی شي د هغو مینهوالو دپاره چې هغوی په دې برخه کې تحقیقات کوي، څېړنې کوي.
ولی سب دې کې شک نشته چې پښتانه په بېلابېلو دورونو کې د زبر ځواکونو د ظلم لاندې پاتې شوي دي، هغه که د مغولو یرغل و که د انګریزي ښکېلاکو او که ریاستي جبر و. هغو شاعرانو چې په دغه برخه کې شاعري کړې ده د ولس په بیدارولو کې څومره مثبت ثابت شوي؟
تاسو پوهیږئ چې کله کله شعر د شعر آثار او د شعر تاثیر په ولس باندې د خلکو په اذانو باندې یو بیت تاثیر کله یو کتاب ویناونه یو بیت کې زیات اغیز موجود وي او هغه کولی شي خلکو احساسات راویښ کړي، خلک را بیدار کړي د ظلم په وړاندې او د هغه شرایطو په وړاندې چې خلک ورسره لاسو ګروان دي او خلک ترې ځورېږي. په لره پښتونخوا کې کوشش شوی دی چې هغه شعر په دې باندې پاتې نه شي. هغوی ډېر زیات سختې ورځې ګاللې دي په مختلفو زندانونو کې، دوی همیشه د هغو زندانونو نه خپل غوښت کړی دی د خپل ولس د بیدارۍ دپاره او د حق د اواز د اوچتولو دپاره. مبینان د دې تاثیر د شکل وتلی چې زیات دی او د خلکو په بیدارۍ کې رول ډېر مهم او مؤثر دی.
ولی سه محترم، تاسو ته به د دې حبسیه شاعرۍ څېړنو په دوران کې د ډېرو شاعرانو د ژوند داسې حالات به رامخته شوي چې هغه یو قسم عالمیه جوړوي او درد لېږدوي. په افغانستان کې که د داسې یو شاعر یادونه راته وکړي چې هغه د ریاستي جبر ښکار شوی وي او دا خپل ژوند یې پکې د لاسه ورکړی وي.
مولوی عبدالوسیع کندهاری د غازی امان الله خان په دور کې د ژوند کوه او د په هغه وخت کې د نظام لپاره ډیر زیات کتابونه ولیکل، نظام نامې ولیکل، ځینې قوانین او ځینې اصول نامې ولیکل. خو یو ورځ د خطبه کې اول امر پر رابطه ویلی و چې اول امر باید داسې یو شخص وي چې هغه پلاخ د فیصلې کولو وړتیا ولري، په مسلک وارد وي او پوهه ولري، او که دا نه وي بیا د هغه امر لازم نه دی پر رعایت باندې. دا د عامه خبره کړې وه خو امیر ته د خبره په انحرافي شکل سره ورسول شو چې ګنی د غازی امان الله خان یا د امیر وړاندې داسې خبره کړې ده. په هغه وخت کې زندانی شو او په زندان کې شعرونه ولیکل. مثلا یو بیت کې لیکل دي: چیرته تلمه چیرته راغلم سره کیږي تر خبرې پورې بل خبر یادیږي. د دې شعر تر پایه پورې چې ولوستل شي داسې ښیي چې ګویا زما نیت او اراده دا نه وه چې زه په امیر باندې انتقاد وکړم. خو ده ما عام یو بحث یا خلکو ته مې کړی و، د هغه تعبیر د امیر وړاندې بل ډول شو. خو له هغه سره سره د خپل د وطن پالنې او کومه اراده و روحیه چې لرله هغه کمزوری نه شوه. وروسته امیر هم په دې باندې پوه شو او دا یې اخلاص کړ. له زندانه په 1908 کال کې کله چې امیر امان الله خان هیواد پرېښود او سقاو زوی کله چې قدرت ته رسیږي، نو هغه راغواړي او ورته وایي چې ته باید ووژل شي ځکه چې تا زما په وړاندې فتوا ورکړې ده. په داسې حال کې چې خلک ټول حاضر دي او توپ هم همالته ولاړ دی او دی وروسته په توپ کې الوزوي. کله چې سقاو زوی ورته ویل دي چې ما ستا د وژلو فیصله کړې ده، خو په ځواب کې ورته وایي چې استغفر الله، زه پر اهل قبله د کفر حکم نه کوم، مګر ته خو قتال تحریک یې، باید لاس و پښه دې شرن پرې شي. نو په ډېر جرات سره امیر ته دا خبره کوي، د هغه وروسته دی وژل کېږي. دا یوه واقعا زړه بوږنوونکې تاریخي پیښه ده. دوی د مرګ په وخت کې هم په خپلو سترګو ګوري چې دی څو شېبې وروسته وژل کېږي، خو بیا هم خپل هغه قوي اراده او هغه فکر او نیت چې ورسره دی هغه په ډېر جرات سره د امیر په وړاندې بیانوي.
والي صاحب محترم، که همدغسې مونږ لری پښتونخوا ته تم شو او د خدای خدمتګار تحریک هغه شاعران چې د انګریز په وخت کې او یا د پاکستان د جوړېدو نه وروسته بندي شوي دي، تاسې به په دې څېړنو کې ورسره مخ شوي یې، د هغوی قربانۍ ته تاسې پر څه نظر ګورئ؟ هغوی څومره قرباني ورکړې ده؟
له دې نه مخکې چې زه دا تیزس ولیکم، زما معلومات په کوزه پښتونخوا خصوصا په هغو مسایلو کې چې تاسو یې پوښتنه وکړه زما معلومات ډېر کم وو. ما فکر نه کوم چې په لره پښتونخوا کې به زمونږ ادبي کاروان باندې دومره لوی ظلمونه شوي وي. خو کله چې ما دا تیزس بشپړوه په دواړو وختونو کې، هم د انګریزانو په دور کې او هم د پاکستان له جوړېدو نه وروسته، دواړو تحریکونو پلویانو باندې دومره زیات ظلمونه شوي دي چې تاریخ به د غډیر کم مثال ولري. د خپلواکۍ د نوم اخیستو سره دوی زندانونو ته لیږل شوي دي. کله که قوانین موجود وي د یو چا دپاره که لس کاله شل کاله قید یو څوک غواړي، د هغه دپاره باید ډېر اسناد او هغه ثبوتونه باید وي چې د هغه غیر قانوني کړنې باید ثابتې کړي. په داسې حال کې چې یوازې د تحریک په غړیتوب او عضویت سره دوی 15 شل کاله زندان ته اچول شوي دي. کله چې دوی بول شوي دي، دوی ته وړاندیزونه شوي دي چې تاسو یوازې په دې باندې اعتراف وکړئ چې زه د خدای خدمتګارانو د تحریک غړی نه یم، یوازې ولیکه موږ ته خوشی کوو. خو دوی په همدې یوازې یوه جمله باندې خپله غیر اراده ثابته کړې ده او دوی نه دي لیکلي ورته او ګوتې نه ده لګولې. د هغه وروسته دوی په 10 کاله تر 15 شلو کالو قید پورې دوی په قید محکوم شوي دي. حتی د دوی کورنیو باندې هم ډول ډول ظلمونه شوي دي. نو دا خپله د دې څرګندوی دي چې کوم حالت چې په کوزه پښتونخوا کې شوی دی د ظلم او د جبر یو انتهایی حالت څرګندوي.
تاسو دغه حبسیه شاعري کتاب چې ما تر کومه ولوستو یو نوی ماخذونه لري، سره د دې چې تاسو د ډیرو اوږدو کلونو نه په داسې منصبونو پاتې شي یاستئ چې وخت نه لرئ، تاسو دغومره پنډ کتاب ته چې په سلګونو ورقې پکې راټولې دي څه وخت واخیستلې دی او دغومره ژوره څېړنه مو د کوم وخت نه شروع کړې ده او کوم وخت پورې پای ته رسېدلې؟
زه کله چې ماسترۍ پروګرام ته راغلم هغه وخت کې ما ان لرله، هلمند کې زما ماموریت پای ته رسېدلی و. دلته یوه وقفه وه، له دې وقفې نه په استفادې سره ما هم د ماسترۍ پروګرام شروع کړ او هم له هماغې ورځې نه چې کله د ماسترۍ پروګرام ما پیل کوه، اول کال کې ما د همدې تیزس لپاره له خپلو استادانو سره او ځینو پوهانو سره په دې برخه کې سلا مشورې وکړې او د تیزس لپاره مې هم خپل کار پیل کړ. یوازې وروستۍ څو میاشتې چې زه په وزارت کې مې مسؤلیت لرم، په هغو وختونو کې یوازې د وروستي کارونه وو، د کتاب چې په هغه کې ځینو همکارانو سره په ډیټو په ځینو نورو برخو کې مرسته وکړه. خو د کتاب هغه اساسي برخه ما پاره وخت کې کړی د شبا دولتي مسولیت نه لرم.
اوسم زمون هیواد د ډیرو کړکې چرنو حالاتونه تیرېدونکي دي. په اوسنی وخت کې ځوانو شاعرانو ته تاسو پیغام څه دی چې خپل قلم څنګه وچلوي؟
لومړی سپارښتنه خو زما ځوانو شاعرانو ته ده چې زیات کوشش وکړي چې دوی خپل لیکنو کې ریالیزم ته زیات ارزښت ورکړي او خپل لیکنو کې وکاروي. کله کله دوی لیکنې ریالیستیک نه وي او په هغه کې د ټولنې او د جامعې حقایق حالات انځور نشي. بیا د دې په ځای چې د دوی لیکنې عامه افکار سم لوري ته بوزي، خدای مکړه ځینې نورې ستونزې را پیدا کوي. په شعر کې د شعر د ماهیت او د ښکلاو برخه خو طبعا هر شاعر په دې باندې کوشش کوي چې هغه ته شعري ښکلاوې ورکړي، خو زما هیله دا ده چې باید هر شعر د یو ځانګړي پیام درلودونکی وي، تر څو موږ راتلونکي نسلونه او خپل خلک بالاخره د یوه داسې ژوند لور ته چې په هغه کې د ټولو افغانانو او یا که ووایم چې د انسانانو خیر او ښېګڼې نغښتې وي او د دوی سوکالۍ پکې نغښتې وي، بالاخره داسې اوقات بوزو. زه فکر کوم چې دا یو تاریخي مسؤلیت دی چې باید ته زیات پام وکړو.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
انځورګری په هنري خیال د طبیعت منعکس کول دي. هغوی چې د هنر او طبیعت پر موضوع پوهوي نو د خپل تخیلي ځواک پر بنسټ کولی شي چې د هنر او طبیعت یوه عاطفي اړیکه ټینګه کړي. نثار احمد ایثار چې له هیواد بهر د انځورګری په برخه کې د ماسټرۍ زده کړې کوي وایي چې په بهر کې زده کړو پر هنر ډیر اغیز ښیندلی. دی وایي چې د فنکار د نړۍ لید په پراخېدو سره د هغه په هنر کې پرمختګ راځي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار محمد واصل وصال له نثار احمد ایثار سره د هغه پر هنر غږیږي.
فنکار
نثار صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د انځورګرۍ هنر ته دې څنګه مخه کړه؟
دا یو ډېره جالبه کیسه وه چې زه کېدای شي لږ اوږده وي، خو زه چې کله ماشوم وم بیا زموږ کور کې یو نجار و، د نجار زوی انځورګر و، دا انځورګرۍ کول. بیا به زه ورتلمه د کارونه چې به مې کتل ماته بیا خوند راکوه، نو کېدای شي اصل کې ما ورسره مینه وله اوله، نو دا مینه چې مې وله اوله بیا د هغه کارونو سره کوشش کوه چې هغه کارونه سه تقلید وکړم او کار باندې وکړم، خو کله کله به دی را باندې قرېده چې تاسو منظورونه را خراب کړي دي. زه وړم هغه وخت کې ډېر وړم، تقریبا حتی کاله داسې شاوخوا، نو له هغه وخته مې علاقه وه. او بیا چې کله کابل ته راغلم زما مشر ور ترنک صاحب راته د دې زمینه برابره کړه چې زه ورسم دا یو هنرمند سره کار وکړم او د هنر زده کړم. نو هغه وخت کې ما پر نقاشي او خطاطي باندې ګډو کار کاوه، نو دا لارو دغه لارې ما وکولای شوی چې هنر ته مخه کړم. او
بله بله، ډېره مننه. سو کاله کېږي چې دغه هنر ته دې مخه کړې او تر دې مهاله دې څومره هنري تابلوګانې جوړې کړې دي؟
زما تقریبا 15 کاله شاوخوا کېږي، خو هغه وخت ما هنري تابلوګانې جوړې کړې دي، هغه تقریبا 2009 کاله سه ما جوړې کړې دي. په دغه موده کې ما تقریبا 2500 شاوخوا نقاشی کړی دی، نقاشی او سکیچونه او دا وړ وړ، نو دا 2500 شاوخوا د عمر دی. خو اوس څومره زما په لاس کې دی؟ هغه تقریبا د شاوخوا 1300 د شاوخوا دی. نور هلته کله چې ما اندونیزیا کې درس وایي هلته پاتې شو، څنګه دا څه وخت کې زه دلته نو مقابل کې دلته لاسه تللی دی او خلکو دا کډو کې خو دې خورک سوي دی. راسه
دغه هنري تابلوګان او نقاشې ته د بازار لپاره جوړ کړی دی او که شوقي دی جوړ کړی دا؟
سریختیا چې ما تر اوسه پورې خاص شوقي جوړ کړی دی، چې ما احساس کړی دی، چې ما لیدلی دی او چې زما په فکر کې راغلی دی او آیډیا په شکل هغوی باندې ما کار کړی دی او جوړ کړی دی.
څه دې غوښتل د دغه تابلوګانو له لارې خلکو ته څه ورسوي، څه ووایي خلکو ته؟
لومړی کې داسې وسې ما باغ دغه چا انځور باسي چې هغه ما ته څه را زده کړي وي، لا څه ورسره زه د ده سره کله یم علاقه لرم او دی په ټولنه کې یو وتلای کس وی پټولنه کې خلکو ته ډیره ګټه رسوي. لکه مثلا ډیر دسی ښه شاعران مولر لکه پسرلی صاحب دا او دغسې نور رښتین صاحب دا او نور دغسې مشران اوسې دی او انځورونه ما جوړول. نو دا ماته د سولې د مخونو په شکل مطرح کړید. په دغه شکل ما دوی کارول او دوی په مې کوشش به مې کاوه چې دغسې نور هم کار باندې کړم. خو بیا وروسته چې کله اندونیزیا ته ولاړم خبره بدله شوه. هلته ما د جنګ په اړه خلکو ډېرې خبرې راسره کولې. یعنی هر چا سره چې به مخصوم دوی به ماته وایي چې افغانستان کې جنګ ده، افغانستان کې امن نشته. نو هغه وخت کې بیا ماته دا معلومه شوه ځکه هلته من وو او دلته به هره ورځ دغه کې دی نامنی به وه. نو ماته هلته معلومه شوه چې رښتیا هم افغانستان کې هغه وخت کې لږ نامنی وه. او بیا مې کارونه نقاشي د نقاشي کنسپت ایډیا دا بدله شوه. دې کې ځینې داسې کارونه اوسي زما زړه دا اوسي خلکو ته ورسوم چې هلته افغانستان کې خلک په زحمت کې له جنګ سره ډېر ستړي دي او له جنګ سره ما داسې انځورونه جوړ کړي او په دغه شکل ما غوښتل چې خلکو ته دا وښیم.
بله بله، اندونیزیا ته سفر د څه لپاره وکې؟ د شپې ډېر هم لږ معلومات ورکوي همدغه د هنري زده کړو لپاره ولته.
هو زما خو یوازنۍ هیله دا وه چې زه کوشش وکړم چې د هنر په برخه کې بهر کې زده کړې وکړم، ځکه دلته افغانستان کې تاسو ته خپله د هنر حالت معلوم ده چې داسې خاص په هغه درجه نه ده کوم چې بهر کې ده. نو ما 2012 کال کې ما ته د اندونیزیا بورس را پیدا شو او هلته ولاړم. دا د هنر په برخه کې نقاشي انځورګري په برخه کې ما زده کړې وکړې.
هلته مو څو کاله زده کړې وکړې او څه مو زده کړل هلته؟
هلته خو ما ډېر شیان زده کړل. هلته تقریبا 4 کاله مې یو د لیسانس زده کړې وکړې او یو کال مې د درماسي سوا په نامه یو سکالرشپ یو بورس و چې دې کې د اندونیزیا د کلتور او ژبې او د فرهنګ دغه په اړه دوی موږ ته زده کړې راکولې پوهنتون کې. نو له هغه وروسته بیا ما څه چې ما زده کړل هغه ما د دوی د یعنی ما ژبې زده کړې، نوې ژبې مې زده کړې. ما خپله هنر کې ماته را معلومه شو چې هنر تر کومه ځایه چې زما زده ده دا یې اخر نه ده، اوس هم باید ادامه ورکړم او زده یې کړم. او مطالعه مې ورسره وکولای سوله او کوشش مې وکړو چې دغه سې کارونه وکړم چې هغه کنسپت ولري، هغه آیډیا ولري. تنها یو منظره نه وي، تنها یو داسې شی نه وي چې خلک یې وګوري چې رښتیا ده دا ځای ده، دا دا ځای ده. یعنی داسې د ځینو ځایونو انځورونه جوړ نه کړم، داسې شیان جوړ کړم چې هغه په ټولنه کې واقعا متضرر وي، په ټولنه کې ځینې داسې شیان دي چې وجود لري او ډېر ټولنې ته متضرر وي.
تاسو نږدې 2015 نقاشۍ او تابلوګانې جوړې کړې دي، آیا آثار مو جایزې ته هم وړاندې کړي؟ کومه جایزه مو هم ګټلې ده تر اوسه پورې؟
ولې نه ما تقریبا 3 جایزې ګټلې دي. هغه اندونیزیا کې وي، اندونیزیا کې کله ما زده کړې کولې هلته ما ته داسې دوه ځایه د یو هنرمند و د جکو پکیک په نامه و د یو دغه و. نو دا به موږ دغه دلته موږ دغه وکړل، کارونه مو وړاندې کړل، نندارتون ته مو کېښودل. اولته زه په دویمه درجه کامیاب شوم، دویمه درجه ماته په لاس راغله. او په بل باره بوډور په نامه یو ځای ده، ډېر ښایسته ځای ده، ډېر تاریخي ځای ده. دلته مو مستقیمه نقاشي کوله، ژوندۍ نقاشي. او دالته مو مسابقه غوندې وه. نو هلته ما تقریبا اوله درجه په لاس راغله. او هلته مې
افغانستان غوندې هیواد کې چې هنر ته د خلکو پاملرنه لږه ده، یا هم دوی وخت ورته نه لري یا هم ارزښت ورته نه ورکوي، تاسو خپل هنر دلته څنګه پالئ؟
دا خو رښتیا هم دلته مشکله ده چې هنر ژوندی شي. خو زه دا وایم چې هنر ژوندی کېږي که هنرمند وغواړي چې که هنرمند رسک قبول کړي، تاوان پر ځان قبول کړي. هنر ته هر څوک غاړه دی، هنر هر څوک هنر دی ټولو خوښ ته، خو دا د هنرمندانو کوشش نه ده کړی چې هنر د خلکو تر زړونو ورسوي. نو زما به هڅه دا وي چې زه چې څومره هم خلک یې نه خوښوي، زه بیا هم کار کوم او نندارتونونه به جوړوم او د هنر په اړه به خلکو ته ورکشاپونه ورکوم او کوشش به کوم چې خلک له هنره خبر شي، د هنر له ارزښت خبر شي.
په افغانستان کې تاسې د هنر او هنري فعالیتونو په ځانګړې توګه د تابلو جوړولو، د نقاشۍ د کارونو راتلونکی څنګه وینئ؟
راتلونکی افغانستان کې هنر ډیر ځوان ده او دلته کولای شي رشد وکړي، اوس خلق ورته ارزښت ورکوي او انشاءالله حتما به پرمختګ کوي.
نسیمه باری د یوې جګړه ځپلې سیمې لیکواله ده. هغه په هلمند کې اوسي. دا مهال یې یوه د لنډو کیسو د ژباړې ټولګه او یوه د لنډو کیسو د تخلیق ټولګه چاپ شوې ده. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار او وږمه جبار خیل د نسیمه باری لنډه کیسه د بلا سیوری دراوروي.
د شپې تور تور پلولان دی هیڅ نه ښکارېدله. څو میله لري لویا لاره تېره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د پټۍ لوړ لوړ دودونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکی سر له بالښت څخه راپورته کړ. په وارخطا یې شاوخوا وکتل، سترګې یې سره ومخلې، سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته پر ځای اوږد وخڅېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو، پر ځای کېناست لکه یو شي ته چې په ځیر سره ګوري. لرې یې په یوه شي کې سترګې وګنډلې. خونا ببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې بکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړه کالي یوې کڅوړې ته واچول. د بکس په کړه په د هغه یو ملګری راویښ شو. تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په همدا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیریت خو به وي؟ هو خیریت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې ورسره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښودله او لکه غل د شپې په تیاره کې خپل کور ته واوښت. لومړی د اور خونې ته لاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا د خپلې مېرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیری څراغ پلته کته کړې وه او خپل زوی زړګی یې څنګ ته پروت و. شپږ کلن زړګی د مور پر تی ویده شوی او کوچنی لاس یې د مور پر سینه ایښی و. تورکی یو وار د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویده وو. په کرار یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشې تر سر واړوله. له دې سره سم یو لوی اخ وخوت او د جمیلې له تندې څخه وینو داره کړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوې ډلې ځلوله. څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لرې لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې په خپل منځ کې سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا و. کله چې به کولنګ په ډبره برابر شو نو کړه په یې د غره په لمنه کې ازانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب د سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیری مخاطب کړ. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل خوب مې لیدلی چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب مانا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله لویه ګناه ده. تا ته څه ثبوت لري چې دا بلبل چا سره جوړوي؟ ها هسې یو شیطانی خوب دی لیدلی. په داسې خوبونو باور مه کوه. تورکی څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لار ووهله او خپله میرمن یې شهیده کړه. د سپینه کا ببرې ورځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې. داسې بي بي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلی صفت کاوه. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. په لوړ آواز یو چا غږ کړه، ویل ملا صاحب راځي، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک په قبر ورغونډ شول. په یوه ګړۍ کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالی شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او آسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د غره په لمنه کې د باد آواز شپېلکی کاوه، کله کله به یې لکه لیوه انګولل. په هدیرې کې یوه تشه پلاستیکي کڅوړه باد یوې او بلې خواته غځوله، کله به یې لیوي او کله به یې له بلې ډبرې سره وجنګوله. له هدیرې څخه څو ګامه لرې یوه بوډۍ په نیولو ګامونو د کلي خواته لکه سیوری روانه شوه او شیبه په شیبه لرې کېده.
د ادب جام نننۍ برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر او سربن زوی خرخبون له احوال خبرو. د ادب جام دا برخه سهرګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
خرخبون. په پښتو کې خرخبون ډیر شهرت لري. د مشهور سربن زوی و چې د بیت نیکه وراره کیږي او د دې کورنۍ یو معروف شاعر و. د دو درې زامن کند، زمند او کاسی هم خورا ډیر مشهور دي او پټه خزانه یې احوال داسې لیکي چې د پښتون بابا د کسی د عبدالرشید لمسی و. خاوند د تخکاره کمالات او جمالات ورکړي وو. د خدای په عبادت په بوخت او نقل کچې د پلار په ژوند کې لا رخصت شو او د خپل اولادونو سره راغی ل کسی څخه غوړې مرغۍ ته او کله به ولاړ د غنډان غرته او هلته به یې خدای ستایه او لمانځه به یې او په کال کې به یو وار ته د خپل تره بیټ نیکه لیدنه به کوله او پس له وفاته به یې هم زیارت ته ورته. خرخبون بابا د شیخ اسماعیل سره چې د بیټ نیکه زوی و لوی شو او هغه وخت چې خرخبون د کسی لغر خنډان ته راته نو اسماعیل بابا به ډیر ورپسې شړل. تر دې وروسته د پټې خزانې لیکوال هغه داستان را نقلوي چې د مخه یې د اسماعیل په احوال کې یادونه وشوه او د اسماعیل هغه نارې لیکي چې د خرخبون په فراق کې کړي دي. پټه خزانه د خرخبون د هغه غبرګون یعنی ځواب اشعار هم نقل کړي دي چې د اسماعیل د نارو په غبرګون کې د خرخبون لخوا ویل شوي وو او زموږ ځینو د پوهانو د اشعار څلوریزه یا مربع هم ګڼلې دي. بلتانه نارمی وسو په کور باندې. بلتانه نارمی وسو په کور باندې، نه پوهیږم چې بڅ پیخوي په وړاندې. لخپلوانو به بیلیږم په سرو سترګو، دواړه سترګې مې په وینو دي شړاندې. اسماعیل استا نارو مې زړه سوری کې. بلتانه خرخبون بیا لتا پردی کې، نه پوهیږي کې مې بیا نستا یادی کې. په چړو د ویر بپری سي د سړم راندې. زمه زمه چوک دیون می دی و مخته، زمه زمه چوک دیون می دی و مخته، دیانه څورای به اچو مترخته. ستا سیاد به می وی بس د زړه وسخته، کدا زمکه غرنه ټول سی لاندې باندې. پټه خزانه وایي چې خرخبون د خپل عمر په پای کې په مرغه کې ساکن شو او دا مرغه یا غوړه مرغه هغه ځای دی چې د کندهار شرقي جنوبي خواته د ارغستان او کلات ترمنځ د کوګک او سلیمان غره په لمنو کې واقع ده. او لکه د مخه چې وویل شول، خرخبون په خندان غر کې هم اوسېده چې دا غر هم د کلات خواته د ترک په ناوه کې دی. خرخبون په 1411 هجري کال په مرغه کې وفات شو. اولاد یې هم هوري اوسېده،
خو د دوی د زوی کاسی زمن بیرته د کسی غره او پخین ته تللی وو، او د کند او زمند اولاد په ننګرهار، خیبر او پیښور کې خپاره شول. داسې ښکاري چې د خرخبون اولاد ډیر شوی او وروسته د پښتنو ډیر قبایل د ده په نامه یادېدل، لکه چې په 1320 هجري میرزا شاهروخ د هرات تیموري باچا کندهار ته راغی. نو د غزنین مشران او د برمل او خرشوانی افغانانو مشران دلته د حضور ته راغلل. دغه روایت د هرات د دربار مورخ عبدالرزاق سمرقندی راوړی، او دا ځینې ښکاري چې خرشوانی یعنی خربونی پښتانه په دغو وختونو کې هم په غزنی او هم په وازخوا کې پراته وو. شاعری د الهاماتو هغه نازک او تخیلي تړون دی چې د عاطفې او احساس په نازکو تارونو تړل کیږي. په ورېښمین خیال کې یو فنکار شاعر د شعر له معصومو فرښتو سره خبرې کوي. د شعر معصومو فرښتو چرته یې د شیر معصوم پرختو چرته یې زړه می ډک شوه ته شول غواړي، خور شوه فکر ټولول غواړي، تړلې شیر می خلاصول غواړي. د شیر معصوم پرختو چرته یې د شیر معصوم پرختو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی. د شیر معصومو پرښتو چرته یې راشه د دوو زړونو تړون مات شو، د تنهایی الهامات ووروي، لفظونه وژړوي، درد ته قوت وبخي، یوازیتوب پیدا کړی، سترګو ته اوښکې راوړی او قلم ولړزوی، بیا شاعری راولی چې ډک زړګی تش کړما. د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي لتیر شپې نه په دې فکر يم چې د جدای ورستۍ لمحه تصویر کړم، یاد اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم، یا د اول میاشتې هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورستۍ شیر ولیکم، اول په خپل زندګۍ سوچ وکړم چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، چې ژوند می څو څه دی څنګه بشي، څوک ورته راغلل او څوک بیرته لاړل، او په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یې راوړی یم، په کومو لارو یم چرته روان، او دا ځواب ولیکم. زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه لګلو تاویدل را تاویدل دی، زندگی لکه په اور ځان تودول بیا سوزول دی، زندگی د چادر شل کې د تندیو ماتېدل دی، زندگی د ماشومانو جګېدل او رالوېدل دی، زندگی د مئین زړه می جوړېدل او ماتېدل دی، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناست، زندگی د لمر تودو وړانګو ته ناست، زندگی تیار کېدل رڼا کېدل دی. خدا خبری منطقی نخکاری، خدا خبری منطقی نخکاری، ځان سر فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، ځان سره فکر وکړم چې زه په کوم مطلب او زندگی چرته لاړه، بیا په کاغذ سور سمشوی توري په سور قلم وران کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي د یوشتمې پیړۍ پر یو بیوسه شاعر الهامات ووروي، د شیر چې نه پاک کړی داسې الفاظ راوړی چې د جدایۍ هغه ترخې شیبې پرې رانځور کړم او زړګی ټکور کړم. د شیر معصوم پرښتو راشي د شیر معصوم پرښتو راشي چې مې د مینې مرثیه ولیکم، په څو الفاظو یې ترخه ولیکم، په پاک الله دا قسم کوم چې په خپل زړګي بیا دا ټپنه لیکم، دا ته چې زی ما په چا سپاری، ما په بیمینی خلکو مه سپاره چې مرمه،
دا ته چې زی ما په چا سپاری، پبی ننگا خلکو مسپار میان وزما دزر دا سر گلابا مدام دے غم دا رجی دورا سر بی